سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څبند درو او میلیون افغانۍ په ارزښت دوه دیش پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلی او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژې د هرات ولایت په دوه دیش کلو کې عملي شوې چې 14,200 نوي کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کارنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه پروژو په عملي کولو سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي چې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د موادو راوړل او امنیتي ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابر لوړ کړي دي. د فواید امنیت وزیر محمود بلیغ له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټانډرډ نه دي او په دې برخه کې له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
په مجموع کې بلې زه غواړم ستاسو په خدمت کې عرض کړم چې بیا نسبت به ګاونډیو په پرتله لوړ ده او په ګاونډیو هیوادونو کې د سړکونو ستاندرد څو برابر لوړ دی.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپل د سړک جوړونې ستاندرد مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمیدالله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوې وې، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای اداره شته باید دغه نمرې د دغه ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړې ده او صنعتکارانو اندېښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو وهنې اثر سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ یو نوی پله، یو یورو 8 افغانۍ یو لس پله، یو پاوند 9 افغانۍ او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او لس پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 16 پله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 40 پله او زر پاکستاني کلدار 442 افغانۍ.
له سبون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وارو رسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر د امریکا د سنا د سنا مجلسي وی غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت په روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلپر په وینا متحده ایالات په بیساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسي د ځپونکو بهرنۍ کړنلارې له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړه چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټول نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې، خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای سي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځ باندې 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلی لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. دغه په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو لاري په 2014 میلادي کال کې متحده ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای سي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګڼ شمېر حملې کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپلو پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا په پرتله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ عریضه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. د دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 15% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شایي په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورني تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حملو ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورنیو تروریستانو له امله به شایي په 2018 میلادي کال کې زموږ هېواد د سني تروریستانو له سترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګډه سوې دمشق په څو مواردو کې د اپوزیسیون پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولي دي. دا اول وار دی چې یوې افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پېښ کړی دی. د ده په وینا قهرجنه او بېباکه روسیه یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی سي. د ده په وینا د روسیه بې پروا بهرنۍ پالیسي به پر خپل حال پاتې سي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک سن د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري، یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسئ ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو ته ورکړل سوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لا ستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي. چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغه سي غیر معیاري ځای کې دغه خپل یو تون زده د محابسو د قانون په وړاندې باندې لکه څنګه چې موږ مکلفیت دی د ستونزې چې موږ کله وینو اړوند ادارو ته موږ خپل مکاتب لګلې دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ موږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همدام جوار ولایتونو نه چې کوم موږ نظارت وکړ، په دې کې اولی ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جوړ سي، چون د جرایم و کچه ډیره ده. محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی، بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوی دوی ته هماغه ستانډارډ 15 روپۍ دی په درې وختو کې چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راښیي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولای چې دغه صنعتي بخش فعاله کی او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او دغوی هم بله ته هغه چې دا زیات مهم توجه. اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا دده فقط آزادی د سلب سی، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دی در اووزه 2 ساعته د افتاوی د په قانون کې استفاده دی وکړه که ونکړه دروازه پسې پوری کوي درس ورکی چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دی دینه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شوي.
پوهنه
مونږ په مکتب کې د باران دپاره پنایي نشته، مونږ په ځمکه کې نو، مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره.
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
سیره سیب لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا شوي
ولې نه همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیف دی، باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دا قطعا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس دی چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه واجب باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو اقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوی نه دي، حقوق ورکل سوی نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمند کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحي بخش دی، صنعتي بخش دی، تعلیمي بخش دی، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته چې باید داسې سپورت دی، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا 600 کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس پنجشیر دی چې که 2 کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی تخ حقوقی ور بیان سی او هر ورځ باید محبس مسئولین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلسله د ازادي ډېر یو غټ نعمت دی دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي دغه بحبس کې کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوان دي.
قدرمنو اورېدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ریجو پا کلامو ملسه.
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیمه نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړې توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدری ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلې هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقونو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوي ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیرانه وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغه یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوي. له شرمې له خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه و راکړي سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري پوهېږي ما کوم څه شوی. هم ډار هم که شرم فلزام خلکو نه یو رقم کم ګڼلو، یعنی یو حید مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دغه کور کې باید موږ داس فضا برابر کده مایندې خپل لور سره به ترفاقات غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره کې ما خیشي لګ معلومات ته ور پېښې لګ آماده ورته وسیږي لګ سره صمیمی رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري یو رقم په دې موضوع باندې باید پوکي.
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کې نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مختلفه دینه چې د سیالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مون په دریم صرف کې د حیث و نفاس په نوم یو هغه ملوصل په کتاب کې مون په غنه پوهیږو چا ته مې نه درته شي. دا استاد مې له وایزه تیر سي باندې تاسو نه پوهیږئ. باید مون سره په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو ونه داری سي. دا کسی موارد لري چې بعض جنکی حیران سي چې ما چی شي سوی ده د خودکشي هوډ کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
دا سی عادت ما ورده ژوند کې او پړاو د چیو پړاو نه بل څه جنو کیږي. دا باید په دې ټوله ماین د خپل لورګانی پوکي ټوله ماین د باید راهنمایي ورته وکړي. ما لورګانو چې دا څه حالت راځي ژوند کې ټوله ماین د واړم چې دا څه خپل لورګانو ته په هواوي وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډېر جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دی پړاو ته د جهش د بحران د ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړی. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سوله. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر له حیا ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه له ذهني اړخه له جسمي اړخه له جنسي اړخه بدلونونه راځي او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو د ازادي راډیو دا نورې خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com. په میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحی برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي ک په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نکړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی زی د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیر ګرمو اوبو سره همداسې پاک سوتره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکش کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي، خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم السما همدارا زیاتوي په دې وخت کې باید نجونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیرې ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بده پریوزي صحیح ده، نه د خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دې وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دې وخوري، ګرم ګرم چای دې وخوري، ګرم ګرم سوپونه دې وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمي حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیره نور کړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کو د ټولو په زون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نشي.
ترنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړي توګه میندو ته ښایي چې خپل لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.